السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو مهمه موجوده ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تا د میچي یا محمود او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن کندوز ولایت تللی دي دوی هلته د سولې په اړه خبرې کړي او همدارنګه یې د ښځو په ونډو باندې هم بحث کړی دی د هماره چې د افغانستان کرکټ بورډ نن ځینې مهم تغییرات راوستي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د بغلان والی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان مات شوی دی په زابل کې د چارواکو په وینا د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو له لورې ټاکل سوی مرستیال والی او څو ولسوالان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي او د ایران حکومت وایي قضایه قوي موافقه کړې چې یو لبنانی زنداني د لبنان حکومت ته وسپاري پوره خبر نو اوریده بغلان والی احمد بسیم فرید نن ویلی چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور دیشتنه زندانیان خوشی شوی دي عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دي د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان و
یکی از زندانهای بسیار کلیدی در سمت شمال بود که د این زندان بیشتر از 34 نفر
د وای چې دا په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو یو مهم غیر قانوني زندان وو په دغه زندان کې تر څلور ډیر تنه زیات وګړي زندانی سوی وو چې ټول خوشی شوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمین پر ټوئیټر لیکلی چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور ډیر زندانیان چې خوشی شوی دي وي د ملي وردو و د پولیسو او درې د ملي امنیت ریاست کارکونکو دي رحیمی ویلی چې ولستنه ملکی وګړي هم آزاد شوی دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې د ولایت لپاره د وسوالو طالبانو له لوري ټاکل سوی مرستیال والی د میزانی او د دای چوپان ولسوالۍ لپاره د وسوالو طالبانو ولسوالان او ګنج میر نور وسوال طالبان وژل سوی دي رحمت الله یارمل نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه درې پنځوستنه وسوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي د یارمل په وینا وسوالو طالبانو د دای چوپان ولسوالۍ د نیول لپاره حمله کړې وه له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې ولس وسوال طالبان زخمیان شوي هم دي وسوالو طالبانو ادعا کړې چې د زابل د دای چوپان ولسوالۍ مرکز نیولې دی خو د زابل والی دا خبر رد کړی دی په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دواړو خواوو ادعاوي خپلواکو سرچینو ندیتایت کړی د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ لوبډلی وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټه بلاس واخلي محمد شاهزاد د خبري ځکه کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې هغه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ نه دی محمد شاهزاد د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی ښه بیټسمن دی او وکټر بلل کیږي هغه د نړیوال جام لپاره د افغانستان په دوو سیالیو کې برخه درلوده چې افغانستان دواړه سیالۍ سریلانکا او استرالیا ته ورو بایللې خو د کرکټ بورډ چارواکو د تیر پنځبه پر ځویل چې د محمد شاهزاد زنګون زخمی دی او لدی عمل په نورو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی د رويټر خبري اژانس په حواله احساساتي محمد شاهزاد کابل ته تر استنیدو وروسته خبري اعلان ته ویلي که هغه مانه غوړي زبل کرکټ لاس واخلم شاهزاد د ډیر شکلن دی هغه ویلي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې په څورځو کې به زنګون شسی په دې اړه او د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پریکړو په اړه نور جزئیات په خبرونه کې راوړل شي د ایران حکومت موافقه کړی چې لبنانی زندانی نزار زکابه خوشی کړي او لبنان ته به وسپاري د ایران د قضایه قوې او چارواکي ویلي چې قضایه قوې د خبر تایید کړی او د کار سره موافقه کړی ده د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی د میزان نیوز خبري اژانس ویلي چې محکمه موافقه کړی چې نزار زکابه مشروط ډول خوشی او لبنانی چارواکو ته وسپارل شي خو د نزار زکابه د خوشی کېدو د شرایطو په اړه جزئیات نه دی ورکړي نزار زکابه چې د امریکا گرین کارت لري او د واشنگټن استوګندای په ایران کې امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی او په لس کاله زندان محکوم شوی دی د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې تهران به نظر زکا په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله ته د درناوي له مخې خوشی کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان له صدر اعظم مموکا بختادشي سره په واشنگتن کې وګوري. دواړه خواوې به د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورټیګس پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلا سوې سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني. د جنوبي اوسیتیا د پارلمان د 14 چوکیو لپاره نږدې 100 کاندیدانو د تېر یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ګرجستان حکومت دا انتخابات غندلی او د خپلې خاورې پر بشپړتیا څرګندتیری بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ څرګند دی او واشنگتن دا سیمه د ګرجستان د خاورې برخه ګڼي. او د تور سمندرګي پر غاړه د اوکراین په اډیسه ښار کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله 6 تنه مړ سوي دي. رپورټونه وایي د کاربن مونوکساید ګاز له امله 5 تنه سخت ناروغ او په روغتون کې بستري دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پولیس وو او اور د شپې لګېدلی وو. د ازادي اروپا د رادیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او 15 د روغتون مریضان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند شوی.
فرشته جلال زیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. بیا هم خرغله وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې دی. راځو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یا محمود او د یونما رئیس چې د یونما رئیس هم دی نن کندوز ته تللی دی. هغه د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون باندې ټینګار وکړ.
It is very important that all of you remain engaged in
the way da dira muhim da che muk tool de soli pa proce aw na wakhtuno ki organo so de afghanistan de intikhabato khblo commission wa ye gan markazuna la ham de numlikani la para na di faala shwi
pat markaz de namne la amala na di faala shwi de amniyat na di khond shwi ta to zin zam karana galta markaz prani ji aw khala sagha ki numlikana ta sarakli
په هندوستان کې وی محکمه پر یو اته کلنی مسلمان انجلۍ د جنسي تیری او بیا د غید وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله.
لائف امپریزنمنت سنائی گئی ہے 302 میں تینوں کو جو تین جو مین اس میں سانجی رام پرویش اور دیپک کھجوریا.
تر پیر سره پات شه د کرکټ بورډ د نویو تغیراتو په اړه به هم تاسو خبر کړو. بیا هم سلام. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیمه ایز دفتر یا یونما رئیس چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم دی تادامي چې یا محمود نن کندوز ته تللی دی. له ده سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر هم ملتیا کوي. ښاغلی تادامي چې یا محمود د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو په ګډون او نوښتونو کې د هغوی په برخې اخیستو باندې ټینګار وکړ. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه باندې یو رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یا محمود چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر اغلی سیما سمر او د یونما د بشر حقونو رئیس ملتیا کوله نن سه شنبه کندوز ته راغلل. ویاړم چې نن موږ په دغه مهم پروګرام کې ګډون لرو. دا ډول پروګرامونه د سولې د تعمیل لپاره خورا مهم دي. د سرتاسري سولې په تامین کې د ځوانانو، میرمنو او د خلکو رول خورا مهم دی. ټول باید په هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره په مسؤلیت سره کار وکړي. په ورته مهال کې د افغانستان د بشر حقونو د کمیسیون مشر اغلې ډاکټر سیما سمر په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه تباه کوونکې ده او په ځانګړې توګه نجونې د همدې بدمرغې جګړې له کبله له زده کړو محرومې شوي. اولاد زده کړو ساحه د نجونو لپاره محدودېږي.
اشتراک زنا و اشتراک معنادار زنا در پروسیسور نه تنها در میز مذاکره بلکه
په سوله کې د ښځو رول کلیدی دی. موږ د څلور لسیزو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د هر لوی او واړه قدم د پورته کېدو ستاینه کوو او د هیواد هر وګړی باید ژمن شي چې دوی به نور په ملي مسؤلیت سره په هیواد کې د روان بشري ناورین پای ته رسېدو کې خپل رسالت ادا کوي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي څو نور افغانان ونه وژل شي او نه هم خلک په یو او بل نومو ځورول شي. په سوله کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې په دغه یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر تادامي چې یا ممیتو، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر اغلی سیما سمر، په افغانستان کې د نوما د بشر حقونو د دفتر رئیس، دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو، ځوانانو، ښځو او محصلانو ګډون کړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لام په افغانستان کې څه باندې 50 مرکزونه د نوملیکنې لپاره نه دي فعال شوي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مرکزونو د نه فعالېدو لامل ناامنۍ دي چې دوی نه دي توانېدلې هغو مرکزونو ته ولاړ شي. همدارنګه د خبره د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ځینو برخو کې له دوی سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام هم دا شنبه پیل شو. د پروګرام هدف دا دی چې له نوملیکنې پاتې شوي کسان به ثبت کړي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي د دغه مرکزونو د تړل کېدو لامل د دغه پروګرام له عملي کېدو سره د پوهنې وزارت نه همکاري ده.
پنځلس مرکزونه یې د دې په خاطر باندې چې هلته مواد نه دي رسېدلي او درې نور مرکزونه هم د دې په خاطر باندې چې معرف وزارت همکاري نه ده کړې پاتې مراکز د نامنویو له امله نه دي خلاص شوي کړي. دوی کوشش کوي چې تر څو د بندو مراکزو د خلاصون لپاره هم کار ترسره کړي.
پخوا تر دې دغه کمیسیون ویلي وو هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه خلاص وساتي، خو په دې وروستیو کې وویل چې په 3 ولایتونو کې 15 مرکزونه تړلي دي. دغه کمیسیون وایي د امنیتي ګواښونو او ځینو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله ونه توانېدل چې ټول مرکزونه خلاص وساتي. کمیسیون دا هم وایي تر اوسه یې 406 مرکزونو ته حساس مواد لیږلي چې د رای ورکوونکو پر مخ خلاص دي. دغه کمیسیون وایي بل اندېښنه چې ورسره ده هغه په راتلونکو انتخاباتو کې د نوم ثبتولو لپاره د رای ورکوونکو کمرنګه حضور دی. دغه کمیسیون وایي د دغه پروسې له پیل راهیسې 2203 کسانو نوملیکنه کړې چې 406 ښځې او 14 پکې کوچیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو فهرست ته اعتبار ورکړی دی. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونو کسانو نومونه ثبت کړي وو او اوسنۍ تقویتي نوملیکنه د دې لپاره ده چې که څوک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وي یا له هېواده بهر وي او یا یې اوسمهال قانوني سن پوره کړی وي نوملیکنه کولی شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د 500 مرکزونو په تړل کېدو سره به ډېری کسان له نوم ثبتولو پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
انتقالات
دیرانگام در حال یک برنامه‌ریزی دوی پرزند انتقالات او ناسنجول شوی پروگرام لامل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په سیر مواد او فهرست له یو ولایت بل ته ولېګل شي او خلک له نوملیکنې محروم شي. مونږ اندېښمن یو چې په پای کې به مو له ستونزو سره مخ کړیو او د ستونزمنو انتخاباتو شاهدان به یو. د دفاع وزارت وایي د دغو مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره تیاریانې نیولي او کومې برخې چې تر ګواښ لاندې دي په لږه موده کې به تر کنټرول لاندې راشي. بلخوا د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو موقتو کارکوونکو ته تنخواګانې ورنه کړې او د انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو کار واخیستل شو. د پوهنې وزارت وایي تل یې دغه کمیسیون ته ویلي چې د دغه پروسې لپاره دې ښوونځیو ته بدیل په پام کې ونیسي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي شاوخوا 50 مرکزونه چې د نوملیکنې لپاره باید پرانستل شوی وای لام تړلې پاتې دي. په افغانستان کې د شنبې پر ورځ د تخویتي نوملیکنې په نوم یو پروګرام پیل شو او هدف یې دا دی څو هغه کسان چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوملیکنه نه وکړي په هر دلیل شوي بیرته خپل نوم ولیکي. د افغانستان د انتخاباتو د دغه کار په اړه باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره هم خبرې کړې دي. خان محمد سین ته بیا هم غوږدو چې له ښاغلي رشید نه ځینې پوښتنې کړې په دې مورد.
بېل شکه چې د کمیسیون یو مکلفیت دا ده د نورو ادارو په همکارۍ او مګر سره مناسب وجود شاید دي او د دې لپاره چې دغه ټاکنو عملي شي یو د مبارزې ته یو سندش د بیتا او له وخت نه مخکې اقدامات دا سره چې هغه تدارک شي له پاده مګه دا کار ونسو هم پروسه وزن دي او د دلیدو سره بیا کوم څه چې توقع کېدل چې باید کار سم ترسره شي هغه کې هم مشکلات وو. نو دا یو رقم د پام وړ رقم ده د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره د چې مرکزونه کم شوي دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوی ورته خو بیا هم د مرکزونو محدودوالې په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 نه یي دا د خلکو په مخ انټرنټ شوی دي او کچېره دا په موږ سره تړلي حالت په پاتې کې موږ اندښته ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده خو کوم بل عمده علت یې هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سم نامنی ده خو دلته انتقالات خبرې د حوال طریقه کېږي نو دوی باید مخکې نه د ټاکنو سره خصوصا انتقالاتو برخه دسته مرسته کوي باید پوره همغږي درلودی دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل سوی نه یې ورته بلکې لپاره باید خاص شاید پمپ نیول سوی وي مواد باید مخکې نه مخکې نیول سوی وي حتی کارکوونکي باید مخکې ستتل سوی روزل سوی وي نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې دغه محضبه کول دا ریښتله کمیسیون ضعف او ناکامي ښیي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جنو کارونو په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کرکټ بورډ د نوې تغیراتو په اړه باندې راپور ته د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلن ځوانانو په خوانی انګریز روزونکو اندی مول او مجاهد زدران د کرکټ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په توګه ټاکلي وړاندې د غدان د دولت احمدزی او باچا حسین پر مخ وړله. دا اعلان نن د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په خبري ناسته کې وکړ. هغه همدارز ویل چې د ولسمشر د امر لمخې د بورډ لپاره څلور نوې غړي هم ټاکلي دي. اکرام الله اکرام ته به وښو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی همداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسب اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره پیلنده پر مجاهد زدران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګمارل چې بهرنۍ دی او په بی پرې ډول به پیوړی لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو لوبډلې روزون کې او د ملي لوبډلې سرپرست روزون کې پاتې شوه دی. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام لسیالي وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمیر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ پر راتلونکي څومره مثبت تاثیرات وغورځوي. د کرکټ افغان تبصره کوونکی یاسر خوګیانی آزادي راډیو ته وویل
موز ټاکنه یا د نوي تغیرات راغلي دي. که څه هم له یو خوا نه دې ته خوشبینه یم چې داسې نوي تغیراتو پر اتګ سره به کم از کم په اداره کې د رهبرۍ په سطح صلاحیتونه او وړتیاوې را پیدا شي. له بل پلوه دا خو خارجي کسان دي که دوی دلته یو پالیسي ولري، لکه موږ د ملي لوبغاړو د انتخاب یا د غوراوي او پالیسي کرکټ بورډ ته لیکلې وه، که چیرې هغه پالیسی تطبیق کی زه فکر کوم بیا پکې انډیمول تم ډیر ضرورت
نشته. دا وایي چې د کرکټ په نورو برخو کې هم چې مسولینې لتیرو 15 کلونو را پدې خوا په څوکۍ وناستي او پلان نلري هم باید لدندې لری او پرځای نوي کسان وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې په افغان لوبډله کې د اختلافاتو راپورونه هم ورکړل شوی دي. د لوبډلې وکټ ساتونکو شهزاد محمدی لدی عمل چې ناجوړه ده د نړیوال جام له سیالیو کې نول شوی او پرځای اکرام علي خیل په لوبډله کې ځای شوی دی. که څه هم کرکټ بورډ په ټینګار سره وایي چې شهزاد زخمی دی او نشي کولای لوبو ته دوام ورکړي، خو خپل شهزاد محمدی د روانې اونۍ د یکشنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې لمخې لوبډلې کېنول شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي راډیو ته وغوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي په ازادي راډیو دات کام ویب پانه کې زموږ خبرونه په انلاین توګه د نړۍ په ارزه کې چاسته او اوري. اوس هم ورزو کندهار ته د کندهار خاکریز ولسوالي د وسلوال طالبانو لمعسري پاکه شوې ده. چارواکو په خبره یاد ولسوالي ته غزيدلې لوی لارې تازه لوسلوالو پاکه کړې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د خاکریز اوسیدونکو وایي دوه کال ولسوالي د طالبانو په معاصره کې واهلته ټول دولتي خدمتونه صفر شي. صادق رښتینی د ازادي روډ خبريال خاکریز ولسوالۍ ته تللی او هلته د خلکو چارواکو سره د ولسوالۍ پر ستونزو خبرې کړې دي. هغه ته بغوښ شو
مش په کندهار شهر کې د هوایي لواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامې ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات پر مهال پرانیستل شوی. سفر کوو د دغه نام نغرنی ولسوالی د لارې لخلاصون ورسته وسته چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالی کې شانې عملیات تر سره کوي. اب د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته به ځای سبي کورونی خپل مينو تستنوي. اب د شی حکومت ولې پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریز په تر سره سو عملیات کې ولسوالی د طالبانو له محاصره څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالی ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي، کم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخایده و چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بی ځای کړې وي په زور باندې او غختلې چې په ولسوالۍ باندې جنگ وکړي. هغه بی ځای شوی کسان چې 2500 شاوخوا کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بی ځای شوی هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کیږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده، په دې کې پرمختیايي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلک وایي وسلوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولې غزیدلې لارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې وې چې د خوراکي توکو د کمښت له امله سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډوالې شوې. یو شمېر نورې کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وایي چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل څه نه لرل.
کورونه هم بار در بدر سره وګړ په دغه دشتو کې پراته وي. موږ امنیت غواړو نور ټولې سره ورور ولاړ په مثلا دغه کې یو پارسال غواړو پیدا کړي.
ما نه وکړه مشخص شانه وړي دي د کوروسه سیبران وړي دي اندارې وړي دي باغچې موځ ولې
خونی مگر دوست خالی پرده دی نور شانی اولی دی در شد و کالی علا سر شد
یک خواهد پاکریز و لسانی ساقه دو کال کیه چی مردال تناس و دار بانده دی وجه تجری و داسی ویچ ایخی تا تکلیف ایمون وست ولا که پاکور کشی لالا فختای که باشی خواهد دی وریج یا ورد جو لی واتا وله فختای
خلق وای ده ولسوالی طول دولتی خدمتون فلج سوی او ارتیاده چی دولت پا بیرنی دول روختایی مرکزون او شونزی بیا فعال ولسوالی تا غزیدل لار هم پا پخه او اساسی دول ورغبی
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی ده شاقه و سی دونک پا دقیه یو سو ردی مخی تر دقیه پا دیگه روژی مخی زمازوی غزاس و لاش ماس زماز لزوی لاش وست داشت داشت کت داشت جوش خورده دیدی پر کم خواه بوزر چیره بوزر با چاچه وروله شبه خانه نسته کلینیک نسته و بل دگی ترسته دگی نسته نو که دولت مصر دا اولس سره کهی یا اولس غالی لادی خلاخلاسه که لادی رسامه که چه زمر مرید در داوره چیجی زمر یو کاروسی زمر مکتب خلاسی زمر یو کلینیک خلاسی زمر در یو زهرسته دگی وکو
بیدر وقت که ده چه پکر مشته و روز شای منه بلوری نده بیخی پا تکلیف و چرا اولاد بوم دست پرا اغرا بوم مورا اولاد بلدار بنا و تو دا کلینیک مده اغرا را دکتر ستا دوایی نلرو مقصدم بالانس نسته و مریض و شی چه اوزای ورس و مطر و شی از داگه پا داگه را کلک نسته ورس نوامور دا حکومت صداقه لکنوش دا دنبار جور که دا سالک دا جور که دا کلینیک دکتر ستا دوای نسته
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
خپل اولادونه راکړي چې تر څو داشه موږ په چوکړ کې اوسو او ستاسې خدمت وکولی شو ستاسې هر سپین ږیري د هر یو ښه عزت ولرلی شي چې بیا درې مرض خوابت نه وي چې بره ماسه سرباز عسکر نه شي وویل یاده شي وویل بره به مجلان ستاسو بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تفسیره نه ده کړې خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په هندوستان کې یوې محکمې پر یوې اته کلنې مسلمانې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په تور دریو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د دې تر څنګ درې پولیس هم د دې قضیې په تړاو محکوم شوي دي. دې قضیې د ټول هیواد په کچه اعتراضونه پارولي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
محکمې د یوې اته کلنې مسلمانې نجلۍ د قتل او جنسي تیری په تور سنجی رام، دیپک خجوریا او پرویش کمار په عمر بند او درې پولیس یې د شواهدو له منځه وړلو په تور په 15 کلونو بند محکوم کړل. د محکمې غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سوه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیل مبین فاروقي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
درو کسانو ته د قانون د 302 مادې له مخې د عمر قید سزا ورکړل شوه چې 25 کاله کیږي. پر هر تورن کس د دې تر څنګ د 1400 او 38 ډالرو جریمه هم راغلی ده.
دې قضیه په هندوستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوي بحثونه راپورته کړي او د واکمن هندو ګوند بھارتیا جنتا ګوند پر ضد اعتراضونه زیات سوي دي. دا وروسته له هغه چې د یاد ګوند ځینو غړیو په دې قضیه کې د لاس لرونکو پر ضد د پولیسو پر اقداماتو انتقاد کړی و. د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کشمیر سیمه کې د یو هندو راهب په ګډون درو کسانو یو اته کلنه مسلمانه نجلۍ تښتولې وه، نشه کړې او یوه اونۍ یې ورباندې جنسي تیری کړی و او وروسته یې پر سر په ډبرو وهلې او وژلې وه. د وژل سوي نجلۍ مدافع وکیلانو د درو تورنو کسانو د اعدامولو غوښتنه کوله. د دې قضیې په تړاو او د محکمې 422 پاڼې پریکړه لیک له مخې درې تورن کسان باید هر یو یې 1,50,000 هندۍ روپۍ جریمه هم ورکړي او همدارز درې تورن پولیس باید هر یو یې 50,000 روپۍ جریمه ورکړي. ټول شپږ تورن کسان د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي. دې قضیې ټول هندوستان شوک کړی دی. د تښتولو، جنسي تیریو او وژنو نورې ډېرې پېښې نه راپور کیږي په ځانګړې توګه په لیرې پرتو سیمو کې، او دا ځکه چې د راپورونو له مخې خلک پر پولیسو باور نه کوي او یا هم د ټولنیزو فشارونو له کبله چپ پاتې کیږي. د یادې قضیې په تړاو ټول اته کسان تورن سوي وو، خو یو یې د ویشال په نوم خوشې سود ځکه محکمې دی بې ګناه وپېژانده.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
فکر نه کوم چې د خاص ګټو کې مونږ تاسو مرکز کابل ته نه ګورو پولیتونو کې صرف دوی د ولایتونو مرکزونو کې د مرکزونو پرانستل دي نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دی باید ولسوالۍ ته لاړ شي هر کلی کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او سبنم کې
هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي نو د دې لپاره چې دا پروسه شفافه وي او ټول خلک دې بهیر ته لاسرسی ولري نوملیکنه وکړي د ټاکنو کمیسیون دې برخې ته پام وکړي او ټول مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي چې په شفاف ډول له دغه خپل اساسي حق څخه دې برخمن شي
نو می بختیار ده لکابل نه دا خو د ټول حق ده خدای باید اخلاص کی چلیر ساته باید دی کوشش وکي او مراکز باید خلاص کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه کوم چې ازادي رادیو ته متروس پورې واغنیولې د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېږي فرشته جلال زې استودیو ته غلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
د بغلان والی احمد بسیم فرید نن خبريالانو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وزندان په عملیاتو کې څلور د زندانیان کوشش شوی دی عملیات د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوی دی او د بغلان والی دا کړی چې د په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو مهم غیر قانوني زندان د زابل والی رحمت الله یارمل دا کړی چې د ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مرستيال والی او د میزانی او د چوپان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالان په پوهنتي عملیاتو کې وشل سوي دي رحمت الله یارمل نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه په پوهنتي عملیاتو کې ټول 350 وسلوال طالبان موجل سوي دي خو طالبانو ایدا کړی چې د زابل د چوپان ولسوالۍ مرکز نیولای دی د زابل والی دا خبر رد کړی خو په سیمه کې امنیتي وضعیت خراب دی او خپلواکو سرچینو د وی خوایدا هم نه تایید کړي د افغانستان د کرکټ لوبډلې وتلی غړي محمد شاهزاد غواښ کړی چې له کرکټ بلاس واخلي محمد شاهزاد دا خبرې ځکه کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې هغه د کرکټ نړیوال جام لپاره په پاتې سیالیو کې د برخه اخیستلو وړ نه دی ځکه زنګون یې زخمی شوی دی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې نن په 14 کې شپږ ملکی وګړي وژل سوي دي د ازادي راډیو د خبريال په حواله 14 نن سهار لس بجې سوي ده څلور کوچنیان او دوه لویان وژل سوي دي او لبنانی وګړی نزار زکا چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور زنداني وو خوشی سوي او د لبنان د امنیت رئیس په بدرګه بیروت ته الوتی دی ویدیس خبری آژانسونه نن د ناصرګندو لبنانی چارواکو په حواله وایي چې نزار زکا له جنرال ابراهیم عباس سره په یوه الوتکه کې له تهران د بیروت پر لور الوتی دی
لاند خبرونه مو اوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ اوس هم ناجیه صاحبه د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د غوروي د کمیټې د غړي او پرځای مجاهد زدران او د افغانستان د نونس کرن زوانانو لوبډلې بخوانی بهرنی روزونکو انډي مولز ټاکلې دي انډي مولز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سرپرست روزونکو هم پاتې شوی عزیز الله فضلینن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې انډي مولز به وکړي شي چې د افغانستان ملي او نړیوال لوبه ته خه لوبغاړي انتخاب کړي نو موري وویل د دې لپاره چې انډي مولز بهرنی دی نو پرته لګو خپل وایبا کسان ټاکی د افغانستان د بایسکل زغلونې ملي ټیم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف سیالي ترسره کوي د فدراسیون مشر محمد حسن حمیدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبي د یو لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي
په هفته بعد یک مسابقات به نام حمایت از نیروی امنیتی و دوی داره بیشتر از 250 نفر در اشتراک میکنن
نوموری ویل غوره لوبغاړو ته به جایزه هم ورکړل شي او د ټینس لوبغاړي فاین ندال د پاریس د رونالد ګروس د ټینس ستر جام 12 ځله لپاره خپل کړ ندال د جام د ګټلو ترڅنګ د ریپورتونو لمخې شوخوا 2.6 میلیون ډالر نقدي جایزه هم خپل کړه هغه تر اوسه د ټینس اتلس سترې سیالۍ ګټلې او په ټوله کې نږدې 110 میلیون ډالر یې ترلاسه کړی دی
د افغانستان او نړۍ د سپورت خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام دویمه نیمای وس پیلېږي. لومړی راپور مو د یو هنری راپور دی. څرخیدونکو درویشانو، نڅاګرانو، ډولوهونکو او سندرغاړو د عراق په کورد اکثریت ښار اربیل کې دودیز هنرونه وړاندې کړي. دوی په ژوندۍ بڼه پر سټیج پورته شوي او خپل هنر خلکو ته ښودلی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
دا د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقي ږغ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقي نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کردان له دې ډول موسیقي او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وو. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي. احمد ممدو د دې ډلې له جوړونکو دی.
موږ دا هنري ډله په کردستان کې څلور کاله مخکې جوړه کړه. موږ د سوریې دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتل فرازي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیرې نه کړو. د نندارې پیل ډیر ښه و او لرغونې نڅاوې ډیرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي رادیو تغواګي است. اوس دوه اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکه چې مې زده کړې، زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کیږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي.
باندې چې مشمون ته پام وکړي، چې دومره غوښتنه کوي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وې نشي کولای.
دا کورنۍ د غړول چلند د مور ماشوم پاړی کڅا غیس کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو خصاتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکو او توتريخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لای وار واپو سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته وښی.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نارامي او بیخوبي یوازې د دې لپاره غالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که یې ماشوم چیرته ولویږي، وسوځیږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان که مړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤله یې مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي، ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې دي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نشي. یوه له همدغو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي له کله چې یې لور مړه شوې ده، خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لوبیا ما هغه کړی وه، المارۍ بوتل یې را خالي کړی و، تېره کړې وه، ما هګۍ ورته پخه کړله چې ما له دا لوبیا تېره ایسته کړمه چې د هګۍ ورکړم. هګۍ هغه کې پاتې شوه، هغه تېره شوې وه، همغه نه مړه شوه. پلار یې ویلې وای بیا چغې دې چیشته پسې ویلې، بیا دې زړل چیشته چې هغه سې شوله. چوکۍ کې به ناست وم، هلته مې کور وو، هغه غونډۍ
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چیرته تللې یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتولم.
کله تللې مې چې ملامته کړې، بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا دوه ځایه کتلې وو، سما او رانه مریض شوي، بیا دا د مونږ سړي مونږ یې هغه کړی یست. دغه جرم یې همیشه د ما په زړه کې وو.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که خزی ماشومان د خپل پلار کور ته لزان سره یو وړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه ولاړه شي، نو د خپلو اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
په خوست خر وته چې ما دی یا دغه مریضی کی مریضون به ورخته مامور بوي چې خو د دې په خیر لاره کړی چې دلته مریضون شي، بیا به تنخلص نشي. یوونه د تاسو مریضون کړی دی،
بیا تاسو څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د
پلاړه وو داسې پام بو مو تکاول او کوار چې خدای خو خوست خر نه بخلص نشي.
یو شمیر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومان ساتنه او پالنه د خزو په غاړه ده، نو ځکه تر ډیره مسؤلیت ته ورګرځي. خو دا چې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې مسؤولې ګڼل کېږي، علت یې څه دی؟ په اړه یې د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي 53 کلن نظر لخت او 13 کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامته دي، بیخي خپل بچه ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي، ځان ته نه خلاصه یې دي، کرار یې کښېني، یا کار وکړي، یو شی وکړي، ولونه ځان خلاص کښېني.
خود ملامت دی په دې دی په کیسو اولاد دلته پرید، یو نه څلور پنځه وځيغه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده کنه؟ هغه شیان سم نه مراته.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې هم شته چې هیڅ ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال بدلې شوې دي. په همدې اړه به د اوو ماشومانو مور زرمینه راته وایي.
اولاد مې غټه وه چې دوی به ویلی وای کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویلی کاشکې د تا لور وای، څه ښه اولاد به تا زوی وای، څه داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسؤلیت څه دی، او د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولی شي؟ په اړه یې د دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ عطایي وایي.
یو مور کولی سي چې خپل اولاد باید چې روزي یې وپېژني، چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر، یعنې فرزند چې دی پر دا لارې ګرځي او څه شي غواړي، لچ کوي، نیک کوي. اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، فرزند خپل ځان پسوځي، یا پر غزار سی یا ول بیجی. ما امجان دی پاسوادم دی زمور سره امکاره یم، تا نه نور کا مور سره امکاره یم، چې هغه کار چې هغه دا کار ولري ما شوم یې زمور سره ساتم.
کغواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتشي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
کله چې ماشومان د لوب په وخت هم جوبلېږي، نو ملامتۍ پر میندو اچول کېږي، او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
څرقم ښځې، څرقم مورې، خدای دې خواره کا، نږدې وو چې د زوی لاس او پښې مې مات شي، ولې ورته پام نه کوې؟
غفانه ولود دا څه کوي؟
پرې مې درته
څه خو دې
غفر جانه دې خاصه غفر جانه ترا کلازی دیخو تراش حالانو دیخو دای پلیاس اخر سه خبر ده چی دومره مو غاگلوړ ده ټول خلق مو ور خطا کړل ما هم دی بچانو مور ته غاگو کل چراشه ور شو دی خدای خبر سه خبره ده
ټول دغه خزل لاس دی څو ظلم ورته وی خو څوک ده چې وای وری
ولی چی کړی دی په چی چې نه پوهیږي غفار ورور اخر موږ خو ټول ورځ دلته وینو کلونه کلونه مو دلته ژوند سره کړی په یو ویلی کې سلام سایګان یو دا امید مو ټول ورځ بس چی وینم یم داسې د کور په کارونو لګیا ده سر یې ټیټ ټیټ په خپل کارونو ګرد ورځ په بچانو باندې تاویږي لا تاویږي څه کړی دی
دا دا خبره یې تر شفاخانې او پانسمانه ورسېده وخوري د خدای مهرباني وه چې ډېر نه خوږ شوی که مې اوس د زوی لاس او پښې ماچوي اوس څه به مې کول
خدای دې نه کړې ولې په امید څه سوي دي
امید د پلار له بایسکل سره په ویلۍ کې ساتیري کوه ما وایي چې ونې لوېږې کوټې ته مې یوړ چې خپل سبقونه ووایي وړه خور مې هم ورکړه چاره مې کې دو تو کولو نه چې خلاصه شوم نو وړه مې لمدول چې امید پټ وتلی و د پلار له بایسکل سره وچې ولوېده
وړه لمدول دې خاوره شه سل واره مې درته نه دي ویلي چې کارونه دې پرېږده بیا څه کار کوي ټوله ورځ په کور کې ولې دې وړو ته پام نه کوو
وو وروره میندې هم ګرامینې دي اخر دوی هم مجبوره دي چې د کور نور کارونه وکړي که ډوډۍ په وخت تیاره نه وي کالي او جامې مو پاکې او توکړې په خپل ځای کې نه وي یا که مې د مور او پلار سم خدمت ونه کړي همدا موږ یو چې پرې غوسه کیږو له دې نه پرته د ماشومانو لویدل خوږېدل او ناروغېدل هم ځان ته جنجال لري تر څو چې لویږي زر خبرې پکې راځي دا خو سم کار والا کوي چې خپله ښځه دې ووهو او ورته کنځا وکړو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې امه یې خواشه خو سر مې ټوله راسره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هیلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې د غونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چیر ولیږه
سیده چای به در ولیږم فهمې خورې را ولاړه سه ولاړ سه مخ لاسونه دې پاک ومینځه راځه یو علم کالي دې هم نن پرې ولي دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سو ومې لیدلې چې ټول کار دې وکړ راځه مخ لاس دې پرې مینځه زه به چای درته را ولیږم دسې
مېندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسولانه پاملرنه کوي او په دې اړه هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرامې وګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده
استاد شمس زین کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پړیام په ښځو اچول کېږي د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختۍ لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای هیڅ کله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زیږوي
بالکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کیږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهیږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کیږي او خطرناک کیږي کله چې موږ په مقابل به هیچ اعتماد و ندرو. زمون اخلاق زکه بدلیگی چی اغه نتایج چی مونږ مسؤلیت نه لرو من سره غلی دي اخلاقا ورته بدیږي غوی مینې ورسره کمیږي د ستونزې لامل غنی د ماشومانو پر بتام ده قضیه ده په خپل ماشوم په کورنۍ کې د سترګن چې د کورنۍ نور ورته تر مور ډیر ګران دی او اغه ناخوالی او ستونزې چې په کورنۍ کې د نور لوجه ورته من سره راځي ټول د مور پر بتو غنی د مور اړیکې د سره طبیعتا ستونزې پیدا کوي
بیا په ملګرنه ورته هغه چې باید وکړي
نه کوي ورته طبیعتا د ډیره طبیعي ده او رواني حالت ده ټول کسانو
د هلاري ورته څه کېدای شي
مثلا مونږ دا ډاډ من سره وړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حد پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دي ته نشته چې تاسو ماته ووایي نقشونه هم همداسې دي نارینه باید دې ته متوجه واوسه چې دا ښځې هیڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل خار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو بو ډکوي کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلوی د نوی کابل په باره کې هم وهلی وو او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطح تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړای دی
قدر مون اوریدونکو سلام خره غلاست خپرونې ته لکه څنګه چې خبر یې لکه د نورو شان غندې اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خستلو توان نه لري پام دې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی
مهرباني کور ودان مهرباني
خپله پوښتنه به له غنم ګل صاحب نه پیل کو غنم ګل صاحب کده راته ووایې چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه د اوړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی بلې لتې د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي
مننه غلم ګل صاحب ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوئ چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
مهرباني کور دی آباد د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدي هم دومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده او اوس خو هغه د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه یې ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډیو رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې خاروالی ولې د اوړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکوي. غنمګل صاحب لومړی تاسو ووایي.
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په اوړو سپیره کړي.
ډوډۍ مال صاحب تاسو څه وایي؟
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب تاسې پکې څه وایي؟
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده هم دومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال ته واغمی دی قیمتي دی الماس، که یې څوک وویني نو پټ به یې کی. ته واغمی دی قیمتي دی الماس، که یې څوک وویني نو پټ به یې کی. زمونږ ولسوال کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي، که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي، که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. وایي زمونږ ولسوال که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي، او پوښتنې هم نه کوي. وای زمونږ ولسوال
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړې مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلک دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوای؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي. ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو، چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.